ستړي مسي قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دی وده یو ساته خبری خبرونه کې شراغ لاستخته وایو نن د ایتواری اکشن به ورځ د کال دی 2016 د جنوري د میاشتې شپږمه نیټه ده. پاکستان کې دا مهال د ماخستن لس بجې سوي دي. افغانستان کې نهه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. خبرونه وړاندې کوونکی زه کلثوم کاکړ یم. را سره ملګري اوسېږي. د خبرونو تفصیلي راپورونه درته وړاندې کوو. خو اوس تاسو وړاندې کوو د نن ورځې د مهم خبرونو سټکې. دا خبر پښتونخوا د گورنر د ایالتي کابینې درې وزیران له خپل دندو څخه لرې کړی دی. د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وایي چې دغه وزیرانو له وزیر اعلی محمود خان سره اختلافات درلود. او د جنوبي وزیرستان ضلع مسعود قبایل به د سبا څخه احتجاج پیل کوي. د دوی غوښتنه ده چې د اپریشنونو او د ترهګرۍ د لاسه چې دوی ته کم زیانونه رسېدلي دي د هغې تازه سروې دې وسي او حکومت دې ورته موضع ورکړي. او په چین کې د روغتیا چارواکي وایي چې هغلته د کرونا وایرس څخه نږدې 650 کسان مړه سوي دي او نږدې 2000 څخه نور زیات په تنان په دغه وایرس څخه اغېزمن سوي دي. قدرمنو اوریدونکو لیدونکو را سره مل اوسېږئ. خپرونه کې تاسو ته د دې موضوعګانو ترڅنګ یو شمېر نور مهم موضوعګانو باندې تفصیلي راپورونه لرو. ویس اف امریکا دی وده یو ساته خبری خبرونه چې تاسو په رادیو هم اوري په ټي وی هم کتای سي. را سره ملګری اوسېږي. سسته غوسه په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او نړۍ څخه په مهم موضوعګانو باندې تفصیلي راپور نه وړاندې کوم. به هم د پاکستان خبر پښتونخوا زخه یو مهم راپور درته وړاندې کوو چې د دې ایالت گورنر د ایالتي کابینې درې وزیران له خپل دندو څخه لرې کړي دي. وجوهات او د دې ټول تفصیلات تاسو ته ساده قسم شه په راپور.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا حکومت د کابینه درې غړي د وزارت څوکۍ نه لري کړي. نن د خیبر پختونخوا گورنر د عین د لاندې خپل اختیارات د لارې درې وزیران د خپل عہدو نه لري کولو یا ډی نوټیفای کولو اعلامیه جاری کړي. دغه وزیرانو کې د سیلګرای لوبو او کلتور سینیئر وزیر عاطف خان، د صحت وزیر شهرام خان ترکی او د محصولات وزیر شکیل احمد شامل دي. د اطلاعات او صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وی او ای ډی ون نیوز ته وویل دوی نه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان پر ضد مخالف ډله جوړولو یا ګروپ بندي کولو او د حکومت ناکامه کولو الزام عام لوجی وزارتونه اغستلی شوی.
څنګه په دغه د دې شروع لازم چې کنه د وزارت د غنډه پارتیشن هغه وخت نه دی د خپلې نظر له لګا کنه او هغه وخت کې کوشش چې نه محمود خان ناکام شي نو دا بیا ګروپینګ تک شروع شو د وخت پر هم پټ ساته د زمات له ول شروع شو نو دا ټول څه نو دا د ریسا کی ته کومه ده نه دا د دوران کې د کوشش شوی چې راځي رسائی شي د خبرو په کې چې د پټې ته نقصان رسي بل محمود خان چې د ځمږدګي ده دا خو عمران خان کړی دی کنه چې عمران خان کړی دی نو دا چې ته ډایري کاته کې خدا غوړي عمران خان د بدلنې کیږي نو دا ټول څه نو ګروپینګ شو کابینټ کې چې کوم ډیسیژن مو هغه څه شو نو کابینټ دای چې د خپل ټول ریسپانسبلټي ته چې د هر ممبر باندې باندې چې دا کابینټ څه سړي کوم باندې دی په کوم ټول نه نو دې سچويشن کې پاتې د ډېر نقصان د زموږ په تاسو دوی طرف نه کوم بیا دې په دغه خبر وړاندې نو علي مې بیا دې غوښتل کنفیوژن سره کې نو نقصان د څه نه دی چې بیا کوم دې شپ کړه مو علي دا په ټاپ کې سره باندې کې نوټیفای شي او سیکنډ دا چې کوم کسان چې د سره او د سره او ګروپ جوړول کوشش کوي دې نو هغه ته موږ نوټیس ورکړو چې شوکان نوټیس باندې تاسو
د شوکت یوسفزی تر مخه پاکستان تحریک انصاف د پارتای مشر عمران خان وزیر اعلی ته سور از وړاندې د دغه وزیرانو پر ضد ګام اغستلو اجازه ورکړه. خو رستو کې مطبوعاتو کې د وزیر اعلی محمود خان پر ضد کمپاین نه پس دا ګام اغستل شوی. د دغه درې تیر وزیرانو نه په دې اړه رائے اغستلو هڅه کولو په جواب کې د عاطف خان یو ویان وی او ای ډی ون نیوز ته وویل عاطف خان میډیا ته لا په دې اړه څه بیان نه ورکوي. شهرام خان ترکی او شکیل خان سره د رابطې سوسوزله کوشش وشو خو دوی څه جواب ورنکړلو. خو شکیل خان یو شخصي ټي وي ته ویلي دوی د حکومت کارکردګي او عملداري نه خوشاله نو او د دې لپاره اواز پورته کولو، خو دوی ویل د عمران خان څه فیصله وي د تبکبولوي. یاد دې وي د غدري واره کسان د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې هم وزیران پاتې شوي، خو رستو کې مطبوعاتو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان خلاف مخالف ډله جوړولو او د دې لپاره یو غونډه کېدو په اړه خبرونه هم مخې ته راغلي دي. دردان رسپانی سره کار کوونکی خبریال ذوالفقار علي وی او ای دیوان یوستا په دې اړه صدا وویل.
د څو ورځې د په میډیا کې دا راپورټس راتلو چې د پاکستان تحریک انصاف کې دن یو فارورډ بلاک جوړیږي، ګروپ بندی دا دغه وجه دا خو دیشي چې یو غټه وجه دا خو دلی و چې شهرام ترکه چې مخ کې هغه سره د بلدیاتو وزارت و نو هغه نه بلدیات واخیشتو او دغه په مرزه خلاف هغه ته د عہده ورکړله، د صحت عہده ورکړله. بل خبره دا کې دا غټه چې شهرام ترکه چې دی هغه غوښتو چې دغه تر محمد علي ترکه چې دی هغه ته دیم وزارت ورکړل شي، نو دغه دا مطالبه منظور نشوله. نو هغه په وجه دا کسان راغون شولو او د یو خپل یو ګروپ جوړ کړلو چې څو ورځې مخکې دوه شپې مخکې په حیدرآباد کې د نه ممبرانو یو غونډه وشوله. هغوی خپلو کې ډسکشن وکړلو، ماخل هغه په بیس باندې دا اقدام عمران خان واخیستو چې گورنر ته وی چې دا درې کسان چې دي ته فورا د کیبینټ نه فارغ کړه.
یاد دې وي د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت کې هم د تیر وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد یو فارورډ بلاک جوړ شوی و، خو ناکامه شوی و. د وزیر اعلی محمود خان پر ضد جوړیدونکي د دغه ډلې درې وزیران د خپل عہده نه لرې کړی شوي او د شوکت یوسفزی تر مخه په دغه ډلې کې شریک نورو غړو ته به ډېر زر شو کاز نوټیسز یا د دغه عمل وجوهات ښودلو لپاره اعلامیه جاری کړل کیږي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
بزیات خبر خود دو و د عاطف خان و او د شهرام خان و تاسو ته معلومه وي چې صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو ډېر غټ شمېر ممبران دي، تقریبا 2/3 میجورټي لري، اکثریت لري صوبایي اسمبلی کې. نو په دغه حال کې دی وخت چې کوم عمومي حالاتو سیاسي حالاتو د پاکستان په پنجاب کې هلته کې سیاسي مشکلات دي، تحریک انصاف ته قاف لیک کې نه خفه دی، ان پی ایم کراچۍ کې نه خفه دی، بیا په پنجاب کې هلته یو پرشر ګروپ جوړ شوی دی. نو دلته کې په داسې حال کې نو په دې صبح کې چې په پنجاب کې چې تحریک انصاف ډېر غټ ادبي اکټیویټ لري په سوي خبرې کې هلته کې دارنګه پرشر ګروپ مخې ته راتلل او بیا داغه د دې ګروپ یو غړي علل اعلان وزیر اعلی باندې تورونه ملګول او وی چې دا حکومت ناکام حکومت دی، کرپشن پکې زیات دی، غلا پکې زیات ده. نو دا د عمران خان لپاره ماته داسې لګي چې هغه په دا پیغام د شیخ خونه لګېدو، نو ځکه د هغه ګام پورته کوو. هغه بل غټه وجه دا ده چې هغه سره دلته کې اکثریت ټیک ټاک ورسره لوی اکثریت دی، لوی ادبي اکثریت لري. نو ته ویل چې دلته کې تدریس نور کسانو به سي یا ته نه هم د پټه نو په سیاسي غوښته اثر ورزي کینا خدایي اثرات سیاسي سره دا چې په پنجاب کې کوڅو ګروپ جوړي، لکه په پنجاب کې اته نه کاڅه اندي ګروپ جوړ کړي، نو کیسه دا پیغام مګیل مور کول چې عمران خان وخت چې خلکو ته پته ولګي چې ګوره کدا ما تاسو بغاوت کی داغه انجام بدای شي، ځکه هم دا ګام پورته کوم.
په دې وخت کې تاسو د پنجاب ذکر هم وکړ. پنجاب کې هم په سیاسي توګه باندې هغه شانتي د پاکستان تحریک انصاف حکومت مطمئنه نه ښکاري چیلنجونه ورته مخې ته پراته دي. مطبوعات هم د سیوای په سند کې هم بیا د ایم کیو ایم مسله ورته مخې ته پراته ده. خیبر پښتونخوا کې هم کا په پارټۍ کې دنه اختلافات لیدل کېږي، نو حکومت خو لا دومره وخت هم نه دی شوی. تاسو څه ګورئ، دا د پارټۍ دنه اختلافات به د حکومت په دې موده باندې یا د نور مخته مسلې زیاتې کی او کنه؟
ته دا د پارٹی کې دنه خو پنجاب کې بہت مشکلات سره او البته کې په پنجاب کې مسله غټه ده چې یو خو ته انصاف په پارٹی کې دنه ډیر ګروپونه دي. البته کې درې څلور کسان چې دي چې هغه د وزیر اعلی امیدواران دي یا خواهش لري چې د بوزدار ته په ځای باندې وزیر اعلی جوړ شي، تر څو د خپل ګروپونه جوړ کړي دي او پارٹی کې دنه ګروپونه زیات دي. بل بیا دا چې پارٹی نه بهر هم په حکومت نه پارٹی د حکومت نه بهر هم په پارٹی کې ګروپونه دي په پنجاب کې. بیا دریم غټ ورته مشکل چې کم دی هغه د قاف لیگ دی. قاف لیگ چې کم دی ځان له یو غټ هلته کې د غیر کسان سره دومره نشته، او چونکې په پنجاب کې د وتره اکثریت نشته دی تحریک انصاف سره، نه هغه د قاف لیگ ډېر سخت ضرورت دی. قاف لیگ ته نه لاړ شي د حکومت راغورځېږي، نو دې ته وجه نه هغوی هم خپل پرشر او هغه یوز کوي. نو مشکلات د زموږ په صوبې په نسبت پنجاب کې تحریک انصاف ته چیلنجز او د هغو ته ډېر زیات دي.
صحیح شو، ډېره مهرباني اسماعیل خان صاحب.
مهرباني مهرباني.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
ویس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. تاسو نور هم مهم موضوعګانو باندې تفصيلي راپورونه وړاندې کوو. اوس یو بل راپور درته لرو چې د جنوبي وزیرستان ضلع د مسعود قبایل به د سبا څخه احتجاج کوي او دوی دا غوښتنه کوي چې د اپریشنونو او د ترګري د لاسه چې کم دوی ته زیان رسیدلې دی باید حکومت په دې لړ کې سروې وکړي او دوی قانونه ورته موزه په دې لړکی ورخړي. تفصيلات تاسو په دې اړه د امید الله پر راپور کې لرو.
د جنوبي وزیرستان د محسود قبیلې د تمامو شاخونو احتجاجي پرل د ډي سي کمپاوند باندې بعد د ګل دوره زنا پیل کیږي. د محسود د قبیلې د تمامو شاخونو د شکسیز کمیټې د احتجاج دوران شو کورنو د ماویزي د نشوالي او د تازه سروې د غوښتنې د پاره وړاندې اعلان کړیو. د کمیټې یو اگزیکټیو ممبر شاه فیصل وایي په نیمایي جنوبي وزیرستان کې دا سروې لا پاتې ده او اغیزمن د اولس د لسو کارو تیرې دروستو هم دوران شو کورنو ماویزه نه ترلاسه کړي.
کیم کورینا سره نه پته شي دي اګه پوری سروې وشي او چې کیم فیس 3 فیس 4 چې کیم پرینډینګ نشته یې سمال سم پکچر یا بل څه مسله ده دا مسله ده پوری طور په حال شي یا وت یا وطن کاری زنه واش یا د بل چې کومه مزل سره کړو جوړه پارچې بهرال کومه مشکلات یې کړو خلک سره خوندوره شوی نه و میجو حکومت اصول کوي خواست کوي دا درنه چې کوي دغه پرې کوي چې موږ دې ته یې تنګ شوی دغه فوري چې د 2013 نه سروې شری د 2020 پر یا د نیم مسجد باندې سروې نه شوی نه د لدا زلت میج نه نه معنی او نه مشته په چار زلت کې میج ته ځاګی درنه په دره پر جاری وی چې څو پر اخري چې چا ته ملاو نه دي.
د احتجاج د مه نیو په خاطر د پی ډی ایم او د صوبایي حکومت د ریلیف محکمې د یاد کمیټې سره د بیړنۍ غونډې وروسته ویلي په جنوبي وزیرستان کې د اپریشن راه نجات وروسته دوران شو کورونو اغیزمند خلکو د نوملیکنې لپاره د 3000 د سمدستی پرمونو د اجرا او د سټیزن لاسز کمیشن پروګرام دننه د نیمګړتیاو د ختمولو د لپاره به بیرنی ګامونه اوچتای. د پی ډی ایم بیان احسان داور د دی غونډې وروسته ویل په جنوبي وزیرستان کې د شو سروې تر مخه و 10000 کورونا ورانشي او په دې کې وسل 10000 کورونا ته ماویزه ورکړې شوې ده او باقي 10000 خلکو ته د ماویزه په سروې کې د ټکنیکی ستونزو په خاطر نه ورکړې شوې.
سلویغ زره داسې کیسز دي چې هغه کې په سروې کې څه مسلې دي، ټیکنیکل مسلې وي پکې یا نور څه داسې مسلې وي چې هغه په واجه سروې مې دلته راغلي دي د لوکل د محکمې انتظامیې لخوا هغه واپس کړی شوي دي. درې زره به نور هم فارمونه چې دي دا به جاري شي او چې کومې علاقې پاتې وي د هغې به سروې وشي. ورسره منیسټر دا هم هدایات وکړل چې د چا چې کونه پاتې وي ویلیډیټډ سروې وي هغې ته زر تر زره ډپټي کمشنر ته دا هدایات وکړل چې چکونه جاري کړي.
د دې بیړنۍ غونډې او د تازه حکومتي ژمنو باوجود هم د جنوبي وزیرستان محسود کام د خپل احتجاج کولو اعلان کړی دی او وایي تر څو چې تازه سروې پیل شوي نه وي او په وړاندو شو سروو کې لیکل شو خلکو ته معاوضه ورکول پیل شوي نه وي، دوی به خپل احتجاجي پرله دوامدار ساتي. د دې ترڅنګ دا هم د ویلو ده چې را روانه اونۍ د شروع په ورځ د شمالي وزیرستان سوداګرانو هم د معاوضو د غوښتنو لپاره د صوبایي اسمبلی وړاندې احتجاجي پرلت اعلان کړی دی. حمید الله وی ډیو نیوز پېښور.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستاګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
سب امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږې باجور زخرا پور درته وړاندې کوو چې هغلتا په پولیسو او پلیوزو باندې بریدونه تر سره شوی. طریقې طالبان پاکستان ډلې د دې برید سیمواري منلې ده. په دې لړ کې تیر خبرونه کې زموږ همکار نصیر کاکړ صاحب په سیمه کې د دې خبریا لشد مومن سره وروستي تفصيلات اخیستي دي، تاسو ته وړاندې کوو.
ملک صاحب مخکې د باجوړ ضلع چې کوم د هسپتال مشر دی هغې سره خبرې کړي، هغې چې دوی ته یو ډیډ باډي چې کوم دی راوړل شوی دی او هغه د پولیس اهلکار دی. سیکیورټي اهلکار چې کوم دي هغې وایي چې د باجوړ سلارسو تحصیل کې درې سیمه کې دوه چاودنې شوي دي. یو چاودنه کې دوه اهلکار ټپیان شوي، په هغې کې یو پولیس و یو د ایف سي اهلکار و. بیا چې کله هغې دپاره د طبي امداد دپاره نور اهلکار کړي دي پاره وخت کې دوه نه چودہ نه شوې ده او پاره کې یو پولیس اهلکار چې کوم دی هغه وجل شوې ده. د دې پیښې په اړه تحریک طالبان پاکستان چې کوم ویان دی هغې په غاړه باندې اخیستې ده او دلته وخت په وخت باندې د باجوړ تحصیل خلاصو کې او څو شخصینو کې وخت په وخت دغه سې پیښې مخې ته راځي چې په هغې کې پولیس اهلکار او چې کوم ایف سي ځواکونه دي چې کوم آرمی ده هغه وخت په وخت پکې په نښه کېږي. او کاکر صاحب تاسو ته پته ده چې په باجوړ کې وړاندې چې کوم دی وسلوالې کلک واک لاندې دغه سیمه پاتې شوې ده. دلته د طالبانو څه وخت کې کلک واک وي د هغې د مخې پکې د القاعده چې کوم کړي وي د هغې راپورونه هم راتلل چې دغه سیمه کې موجود دي. خو بیا دلته پوځي عملیات شوي او دغه سیمه چې کوم ده اوس د وسلوالو نه پاکې ګرځول شوې ده.
یعنې تاسو وایاست چې په دغه دواړو چاودنو کې یو د پولیس عسکر چې دی نو هغه ژوند له لاسه ورکړی.
او جی بالکل، یو ادا او دا د اسپیټال چې کوم چارواکي دي
هغه یې دی په خلک. ارشد مومن صاحب په خپل کز موږ اوریدونکو ته وایسه چې د باجوړ سیمه څه ډول د غرنۍ د اواره ده او ځنګلونه لري او کا وچه ده.
که څه د باجوړ سیمه کې کوم ده دا غریزه سیمه ده او د کمنځ کې درې هم شته دي چې په هغه کې بیا آبادی ده او د نورو د ضلعو په نسبت قبایلي ضلعو په نسبت د دغې آبادی زیاته ده. د دې چې کومه کونه ده هغه د باجوړ د افغانستان کونه سیمې سره جنګېدلې ده او تاسو ته پته ده چې هغه غریزه سیمه ده د کونړوالو او هلته ځنګلې هم دي او د دې دلته چې کوم د وسلوالو پورې راله او غاله چې کوم دی دغه څه وخت وخت د دې سیستم اطلاعات هم راځي او د کومل نه په دغه سیمه باندې بریدونه کیږي. هلته چې په بارډر باندې په کومه باندې کوم عسکري ځواکونه دي په هغې باندې هم بریدونه کیږي. نو دغه سیمه کې وړاندې هم وسله والې وختونې او اوس هم وخت وخت دي کله کله چې کوم خبرونه دغه سیمې نه راځي نو د بنی چودن خاص کرنے سبا ائیډیس چکن دی دغه چودن د رسم کې پیر بیا بیا کې شوی دی زمون چل تکلا زوی مشرانو سره خبرې کیږي نو هغه ته خبرو اندېښمن دي خو چې کله بیا پولیس چارواکو سره خبرې کوي نو هغه دا وایي چې دلته پولیس چکن دی هغه نه دی دی تلاغه سے تربیه نه ورکړل شوی دی سره د وسلې کمه ده نو دغه مسایل دي چې قبایلی ضلع کې په دغه تقریبا په ټولو قبایلی ضلع کې دي او باندې هم چې
ډېره مننه ارشد مومن صاحب او د ځان پام ساتئ.
وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه وړاندې کیږي. اوس تاسو وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه. مطبوعاتي کتنه کړی دی زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
پاکستان کې د ډيري مدینه د پاکستان په وسلبند فوجونو د ملک په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه پوری کیږي. په دې موضوع یو شمیر ملکی او غیر ملکی لیکوالان او خبريالان مختلف قسم مضمونونه او تجزیه لیکي. د امریکای د مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو تازه غنه کې د نامتو لیکوال د پروفیسر عاقل شاه یو مضمون هم د پاکستان په سیاست کې د فوجانو د مداخلت په موضوع خور شوی دی. پروفیسر عاقل شاه د امریکای د اوکلاهاما یونیورسيټي د بین الاقوامي مطالعو په شعبه کې د سویلي ایشیا د سیاست اسوسییټ پروفیسر دی او په نیویارک ټایمز کې د دوه چاپ شوی مضمون سرخط دی. د پاکستان سیاستدانان په سیاست کې د فوج درانه نوستو د پاره څنګه د فوج لاس امداد کوي. پروفیسر عاقل شاه نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پاکستان سیاستدانانو په هر دور کې ملکی سیاست کې د جرنیلانو درانه نوستو د پاره په ملکی قوانینو کې د دې جرنیلانو د مرزه مطابق لان باند کړي دي. عاقل شاه لیکي چې په کال 1900 وختم کې د پاکستان د جوړېدو نه را پدې خو فوج پاکستان باندې د ډیر شکالو نه زیات نیغ پنیغه حکومت کړی دی او چې په کم دور کې نیغ پنیغه حکومت نیوي هغه دور کې هم د پردې د شانه په جمهوریت اولسی حکومت خپل فشار مضبوط ساتلی وي. د سیاستدانانو د دې ناوړه کردار له سببه پاکستان کې د جمهوریت ادارو د قیام او د فوج د جمهوریت حکومت د اختیار لاندې دراوستو یو درستړی عمل ډیرو غیر یقیني حالاتو سره مخ دی. د پاکستان سیاستدانانو تل فوج تخپل ځانونه د خرسون د مال په حیثیت کې پیش کړی دی. پاکستانی سیاستدانانو د فوج په سیاست کې درانه نوستو د پاره ملکی قوانینو کې د جرنیلانو د مرزه په ترمیمونو کولو د خپل خلکو اعتماد تالا ترغه کړی دی او په ملک کې د جمهوریت نظام راتلو عوامي ارمانونه هر ځل خوري ایری کړی دي. د پاکستان سیاستدانانو په خپل دیناوړه عمل تل په سیاست کې د فوج بالادستی مضبوطه کړی ده. پروفیسر عاقل شاه د پاکستان د سیاستدانانو د دیناخوخه کردار د لند شان تاریخ بیانولو په موقع خپل مضمون کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د اگست په 19 تاریخ د فوج د سرلخکر د جنرال باجوا د ملازمت د میاد د نور درې کال اوګدولو فرمان جاری کو. وایي چې عمران خان دا فیصله سیمه کې د امن او امان د خراب حالاتو پر وړاندې کړی ده. د جنرال باجوا د میاد اوګدولو په فیصله د عمل درآمد کېدون دوه ورځې وړاندې د عمران خان د حکومت د دې فیصله خلاف د پاکستان په سپریم کورټ کې عرضی وشو. سپریم کورټ په دې عرضه د فیصله کولو په موقع ولیکل چې حکومت دې شپږو میاشتو کې دننه د ملک د درې واړو فوجونو د سرلخکرانو او د جاینټ چیف اف سټاف د ملازمت د میاد د اوګدولو یا نه اوګدولو په حق له مستقله قانون سازي وکړي. په 8 جنوري د پاکستان پارلیمان په ډیره جلدبازی سره د فوج د سربراهانو د ملازمت د میاد اوګدولو په حق کې فیصله وکړه. خو د حیرانتیا خبره داده چې د پاکستان مخالف لوی سیاسي پارټو هم د دغه قانون په حق کې ووټ واچولو. خو د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي دننه عامو ممبرانو په دې قانون سازۍ کې د خپل پارټو کردار ډیر غندلې دی، ځکه چې هم د دې پارټو اعلی قیادت د کال 2013 په عامو انتخابونو کې په جنرال باجوا باندې د ټګو ټورو کولو تورونه پوری کړی وو. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی کارکونان نن هم د خپلو پارټو په قیادت الزامونه لګی چې دوی خلکو سره نه بلکې جمهوریت سره غداری کړی دا. پروفیسر عاقل شاه خپل مضمون کې زیاتی چې په کال 2019 کې د پاکستان سپریم کورټ د پاناما دستاویزاتو په وجه نواز شریف د وزیر اعظم نه لری کو، سره د دې چې پاناما دستاویزاتو کې نه خود نواز شریف نوم او نه پس بدعنوانی ثابت شوی وي، خو بیا هم د سپریم کورټ ججانو دی د امین او د صادق په غرض په پورا نه خطو د کورسینا لری کو. میا نواز شریف د دې ناجایزه فیصلو خلاف د خپل پلرینی صوبې پنجاب خلق فوج او عدلیه پسې را پاسول او د فوج د نوکو پوندو د زور لګولو باوجود د نواز شریف مسلم لیگ د کال 2013 په عامو انتخابونو کې د پنجاب زیات شمیر صوبایي نشستونه وګټل او په قامی اسمبلی کې په دویم نمبر راغله. پروفیسر عاقل شاه لیکي چې میا نواز شریف ته د لس کال قید باوجود بهر ملک خپل علاج لا د تلو اجازت ورکړی شوی دی. په دې دوران کې د جنرل باجوا د ملازمت د میاد اوګدولو په معاملې کې د مسلم لیگ نون ګوند د سر سر مشران د نواز شریف د کشر ورور د شاباز شریف په مشرۍ کې میا نواز شریف ته کیناستل او هغه د فوج د سر لخکر په حق له د پارلیمان د منظور کړي قانون په مرسته کولو مجبوره کو. خو عاقل شاه زیاتی چې د میا نواز شریف د نون لیگ او د پیپلز پارټی د لانجمن قانون په مرسته کولو د دې پارټو کارکونان ډیر زیات ډراماتي شوي دي. ډیر خلک وایي چې د دې دواړو پارټو مشرانو د خو سیاستدانانو په ځای د فرمان بردار فوجي سپایانو کردار ادا کړی دی، څوک چې د خپلو افسرانو په هر غږ ازیر جناب وایي. پروفیسر عاقل شاه نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د جمهوریت د پاره د جمهوریت پسند اصولي مشرانو وجود ضروری نه دی، بلکې د جمهوریت د قیام د پاره د داسې مضبوطو سیاسي مشرانو اجت وي، څوک چې سختو حالاتو ته د ټینګ پاتې کېدو حوصله او توان لري.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. دا چین څخه راپور درته وړاندې کوو چې غلطه د روغتیا چارواکي وایي چې د کرونا وایرس څخه لږ تر لږه شپږ پنځوس کسان تر اوسه پورې مړه شوي دي او نږدې 2000 تنانو کې دا وایرس موجود کوي یا په دې وایرس څخه اغېزمن شوي دي. نور تفصیلات څه دي تاسو ته منځه شهید په راپور کې لرو.
د کرونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو وروسته د پاکستان ډاکټرانو ویلي دي د چین نه پاکستان ته د سفر کوونکي هر مسافر کره معاینه پکاره ده. د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې ډاکټر پروفیسر حشمت الله د وی او ای ډیوا خبریال حمید الله ته ویلي دي چې د چین څخه پاکستان ته داخلیدونکو خلکو کره څار پکار دی. کوم خلک چې چین نه راځي، که هغه د چین خلک دي که زمونږ خلک دي، نو د دې ټولو سمه معاینه پکاره ده. ځینې رپورټونه وایي د پنجاب په ملتان ښار کې د کرونا نه متاثر شوي یو چینایي وګړي درملنه روانه ده، خو چارواکو ویلي چې په پاکستان کې تر اوسه پورې د دغو وایرسونو کوم پخلی نه دی شوی. په چین کې کرونا وایرس تر دې دمه 140 کسان وژلي او په نړیواله کچه یې 1500 تنه اغیزمن کړي دي. د روغتیا ماهران د دې وایرس د مخنیوي په کوششونو بوخت دي. وال سټریټ جرنل ویلي دي چې امریکا په ووهان صوبه کې خپل سفیران د هغوی کورنۍ او امریکایي وګړي د جنوري په شپږویشتمه وباسي. د وایرس تر اوسه په نړۍ کې د یو شمیر هیوادونو خلک اغیزمنه کړي دي، لکه په تایلند کې 15، په استرالیا کې 4، په فرانس، جاپان، ملیشیا او تایوان کې 3، او په امریکا او ویتنام کې 2، همدارز نیپال کې یو تن اغیزمنه کړی دی. بلې خوا د چین صدر شی جین پینګ د جنوري په 15مه د هیواد د اعلی سیاسي حکومتي شورا مهمه غونډه کې ویلي دي چې د کرونا وایرس له لاسه هیواد سخت حالاتو سره مخ دی. په چین کې یو پښتون زده کوونکی شاه خالد په فیسبوک یو پوسټ کې لیکلی دی چې دوه پاکستانی زده کوونکو په چین کې د کرونا د اغیزمن کېدو پوښتنه کیږي. شاه خالد د چین څخه د ټلیفون په لیکه بی او ډی وته ویلي دي
او دغه لکان تری ولته د زینو کتو د پاره ووهان ښار ته تلی ولته کې زینو قتل نو بیا غی چې کله را واپس شو نو بیا کم جیانګ سو پروینس چې کم انتظامیه او د یونیورسټی انتظامیه و نو بیا غی دی کمرو ته نن بسل او کوارنټاین چې کومه ته وین دی اوس الته درې ورځو نه الته پاره کی راته دی او دی به د سوار له ورځو پورې الته کی موجود وی دی ټمپریچر وغیرہ چیک کړي دی خپل اندازه لګی چې آیا دا خلکان انفیکټډ دی او کنه دی.
جنګ سو د وهان د دوو غنټو په فاصله دی. شاه خالد وایي چې دوی ته سخت هدایت شوې دي چې بهر به نه ووزي. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په هوایی اډو یې د چین سره د تګ راتګ کوونکو څار پیل کړی دی چې د کرونا وایرس مخه ونیسي. د ریپورټونو تر مخه په پیښور ښار کې د باچا خان هوایی ډګر نه پرته د کراچي، لاهور او اسلام آباد په هوایی میدانونو کې د سکرینینګ نظامونه لګول شوي دي. د چین نه پاکستان ته په یوه اونۍ کې د مسافرو د څلوېښتو نه زیاتې الوتکې د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد په هوایی اډو کې کوزیږي. په پاکستان کې په زرګونو په شمیر کې چینایي وګړي اوسیږي چې هر ورځ خپل هیواد ته تګ راتګ کوي. د ریپورټونو تر مخه کال 2013 پورې په پاکستان کې نږدې 60,000 چینایي وګړي اوسېدل، خو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې نه وروسته په دې شمیره کې ډیره تیزی لیدل شوې ده. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو رپورټ کې لیکلي دي چې که څه هم دا وخت چارواکي په پاکستان کې د چینایي وګړو شمیر 60,000 ښیي، خو په اصل کې 400,000 چینایان په پاکستان کې دي. دغه شان ځینې ناتایید رپورټونه وایي چې په چین کې نږدې 28,000 پاکستانی زده کوونکي او 1500 سوداګر اوسیږي. د کرونا وایرس زیاتې پیښې د چین په مرکزی ښار وهان کې مخې ته راغلي دي او چین په دغه سیمه کې د څارو په خرڅ او په وهان کې د ګاډو، الوتکو او اورګاډي په چلولو عارضي بندیز لګولې دی او خلکو ته یې د ښار څخه د نه وتلو ویلي دي. د روغتیا پوهانو ویلي د کرونا وایرس په اړوند ډیر معلومات نه لري، خو ویل شوی دغه وایرس د څارو نه انسانانو ته منتقل کیږي او د انسان نه انسان ته کم انتقالیږي. خو پوهانو په خلکو غږ کړی چې په دغه رنځ داخته خلکو سره د نږدې ورتګ نه ډډه وکړي.
وایس اف امریکا د واده خبرونه دوام لري. تاسو د منځ شهید د پراپور کې د کرونا وایرس په اړه تفصيلات اوریدل او دا هم چې پاکستان حکومت او پاکستان کې په دې اړه کوم ګامونه اخیستل شوی دي. افغانستان هم هغه واده چې د چین سره په پوله پروت دی او په افغانستان کې هم حکومت د دې وایرس د مخنیوي یا د سار لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي. اکمل روان نور تفصيلات تاسو پراپور کې لري.
د افغانستان امیر روغتیا وزارت وایي له چین او نورو هیوادونو څخه هیواد ته د کرونا وایرس نیوخنیوي لپاره اړین تدابیر نیولې دي. وروسته له هغې چې انسان وژونکی وایرس د چین په اوهان ښار کې نږدې یوه میاشت وړاندې پیدا شو، د یو شمېر هیوادونو ته هم سرعت کړی دی. چین د افغانستان ګاونډي هیواد دی او هر ورځ لسګونه کسان تګ راتګ کوي، خو افغان حکومت وایي په ټولو هوایي ډګرونو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی دی. د افغانستان امیر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز وایي تر اوسه په هیواد کې د کرونا وایرس ناروغي هیڅ کومه نښه نه ده موندل شوې. نوموړي ویلي افغانستان ته د مخنیوي لپاره امدګي نیول شوې او د نړیوال روغتیایي سازمان سره یې په کابل کې څو ځلې په دې اړه ناستې هم ترسره کړې دي. دای وای تر اوسه پورې د دې وایرس په تړاو هیڅ کوم شای په نظر نه دی راغلی او پیژندل شوی هم نه دی. موږ له نړیوال روغتیایي سازمان سره په دې وروستیو کې درې څلور مسلسلې ناستې درلودې، خو زه د افغانستان خلکو ته ډاډګیرنه ورکوم سره له دې چې دا یو له خطره ډکه پیښه ده، خو افغانستان به له دې څخه خوندي کیږي. د روغتیا وزارت وزیر ویلی دی حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې هم یو روغتیایی ډله د دې لپاره ځای پر ځای کړي ترڅو هغه افغانان او د نورو هیوادونو مسافران چې له چین او یا نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې ټیسټونه یا معاینات ترسره کوي. د روغتیا وزارت څېړونکی محمد اجمل له چین څخه افغانستان ته د کرونا وژونکي وایرس انتقال په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. وایي سرعت یې ځکه آسان دی چې له افغانستان سره چین ګډه پوله لري.
افغانستان ته چانس زیات ځکه موږ تاسو د چین سره هم سرحد لرو. د دې نه بغیر عربستان کې داخلي واقعیت چلدل شوي دي زموږ ستاسو ډېر هېوادوال عربستان ته یا د مذهبي مراسمو د عمرې په دخول د فرهنګ تنظیم او یا د هغې خونه خلک راځي افغانستان ته انتقالبد لري. د دې لپاره د دې ناروغۍ انتقال چانس افغانستان ته زیات.
د کرونا وایرس په دې وروستیو کې په لومړي ځل په چین کې پیدا شو او د رپورټونو له مخې په دې وژونکي وایرس د یخته کېدو له امله تر اوسه شاوخوا څلوېښتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 1200 زیات چینایان یې ناروغه کړي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. له چین څخه د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم د دې ناروغۍ سرعت کړی او نړیوال روغتیایي سازمان هڅې پیل کړي ترڅو د دې ناروغۍ د علاج درمل جوړ کړي. د چین په اوهان ښار کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته په هغه ښار کې بیړنی حالت اعلان شوی او نورو ښارونو ته د خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی او د اړتیا وړ د خوراکي توکو ټولې هټۍ او مارکیټونه تړل شوي دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د افغانستان څخه تاسو ته اکمل روان په راپور کې تفصیلات واوریدل چې په افغانستان کې د دې وایرس د سارې یا د مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کړل شوي دي. هم د افغانستان نږدې 50 زده کوونکي د چین په ووهان سیمه کې دي چېرته چې د دې وایرس موجود کېده. په دې لړ کې د چین لپاره د افغانستان سفیر وایي چې د هغوی سره په تماس کې دي او دا چې هغوی په خیر سره دي. فواد لامی نور په دې اړه تفصیلات نصیر کاکړ ته په تېره خبرونه کې ورکړي.
پس لغه چې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو رپورټونه خپاره شول، په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ چې د دوی اولادونه په چین کې خصوصا په ووهان ښار کې هلته زده کړو ته تللي دي، دوی څخه دا اندېښنې زیاتې شوې دي چې هلته به یې اولادونه خدای مکړه په دغه ناروغۍ اخته نشي. او د افغانستان حکومت نه غوښتي دي چې د افغان محصلانو حالت دی پام واړوي. پام دی لړ کې د افغانستان د بهرنیو چارو نگران وزیر هارون چخانسوري نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ په کابل کې یو بیړنۍ ناسته وکړه او د چین په ووهان ولایت کې د کورونا وایرس له ګواښ سره مخامخ افغان محصلینو ته د عاجل مرستې رسولو غوښتنه کړې ده. او پر دې اړه باندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو بیان جاری کړی دی چې پکې راغلی دی محمد هارون چخانسوري اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې چې په چین کې د افغانستان له سفارت سره په همغږۍ په دې اړه لازم تدابیر ونیول شي. او په بیان کې دا هم راغلی دی چې د ووهان له ښار څخه د ځمکې او هوا له لارې د بند پاته 28 افغان محصلینو د ایستلو لازمي لارښوونې وکړي. او همداسې دا اوس مهال د ووهان ښار اوسیدونکي د قرنټین په حال کې دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په چین کې افغان سفیر ته سپارښتنه کړې چې د قرنټین تر لرې کېدو پورې دي افغان محصلینو ته لازم مرستې ورسوي او تر هغه وروسته بیا افغان محصلین دي له دغه ښار څخه وباسي. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم هم نن د اتوار یکشنبه په ورځ امریکا غږ یا ویو ای ته وویل چې دا سفارت په دې هڅه کې دی چې دا محصلین له دغه ښار وباسي. البته د چین ووهان ښار هغه ښار دی چې د کورونا وایرس پکې په لومړي ځل لیدل شوی او دا ویروس له همدغه ځای نه خپور شوی دی. په چین کې د افغانستان سفیر وایي چې سفارت یې له افغان محصلینو سره په رابطه کې دی او هڅه کوي چې دغو محصلینو ته مرسته ورسوي. په همدې حال کې په ووهان ښار کې یو افغان محصل مشعل جمال زوی د یو ویډیوي پیغام له لارې ویلي چې په دغه ښار کې له یوې اونۍ راهیسې قرنټین دي. محصل جمالزوی ویلی چې په ووهان ښار کې 50 محصلین شته، البته افغان محصلین، څلور کورنۍ ورسره اوسیږي او هر کورنۍ سره دوه ماشومان هم شته.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. د پاکستان څخه بل راپور درته وړاندې کوو چې په وروستیو کې یو فلم زندگی تماشا په نوم چې بریلیز کېدی، خو په دې اړه باندې په پاکستان کې مذهبي تندروي تنظیم طریقې لبیک د دې فلم په ضد دړکې ورکړي، چې وروسته پاکستان حکومت دا ګام واخیستی چې اسلامي نظریاتي کونسل ته خواست وکړي چې د دې فلم د ریلیز کېدو مخته د دې کتنه وکړي، خو اسلامي نظریاتي کونسل دا خواست رد کړی، وایي چې د دوی کار د فلم کتنه نه ده. تفصیلات څه دي تاسو د اورنګزیب خان په راپور کې لرو.
پاکستان کې مذهبي تندرا و تنظیم تحریک لبیک لخوا د یو فلم پر ضد دړکو وروستو د حکومت لخوا د فلم کتنې خواست په حق له اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي چې دا یې کار نه دی چې فلمونو په حق له فیصله وکړي. بلخوا ناکیدین وایي په داسې وړو خبرو د مذهبي تنظیمونو فشار منل ښی چې ریاست د دغه شان تنظیمونه یره کوي. زندگی تماشا نومي فلم په سلیرشتم جنوري نشر کېدو، خو په دې مذهبي تنظیم تحریک لبیک دا اعتراض کړی دی چې پکې د مولیانو سپکاوی شوی دی او کچري په دې بندیز اونه لګېدو نو ګرد هیواد کې به مظاهره کوي. د دړکو وروستو پنجاب او سند صوبای حکومتونو په دې فلم بندیز ولګولو او مرکزی حکومت دا معاملې اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېکله. خو د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وایي دا یې کار نه دی چې فلمونو نشر کولو یا نه کولو فیصله وکړي، او دلته پاکستان کې خلک د خلکو حقوقو نه زیات ظاهري شیانو ته اهمیت ورکوي. سړنکار امران وایي چې اسلامي نظریاتي کونسل د مقصد لپاره جوړ شوی وو چې دستور د اسلام تر مخه جوړولو کې حکومت ته مشورې ورکړي، او اوس د کونسل دا کار هم ختم شوی دی. دوی زیاتوی دغه شان فشار منلو لوجه دا تنظیمونه بیا زور نیسی
اور چاہتی ہے کہ چیزوں کو پیسیفائی کرے اور اس کے پروسیس کے اندر یہ جماعتیں جو ہیں زیادہ سٹرونگ ہو جاتی ہیں.
امیرانہ وی دین اخکارا دا چی ریاست دا مذہبی تنظیمونو نا یرکاوی زکا یہ فشار ہم منی. زندگی تماشنو میں فلم پا یو دا سی تن جوڑ شوی دے سوک شے پا عام ٹولنے کے دیر عزت زکا لری چی ناتونا وی خورستو دیتن یو ذاتی ویڈیو خورشی او بیاتر خلق کرکا کبی. په دې فلم کې یو ډایلاګ کې یو تن چې د مرکزی کردار سپکاوی کوي نو هغه ورته جواب کوي چې آیا د مولیانو لخوا په ماشومانو د جنسي تیرو باندې ولې تنقید نه کیږي. د غشن د فلم کې یو کردار دا هم وایي
بندا مسلمان دی، پنځ ټایم دی نماز پڑھ رہا ہے، دګي اودے ته هر شی دی پابندی لگ گئی ہے.
دی وی سوک چې منځونه کوي او شریعت تر مخه جون تیروي نو آیا داغه خواهشونه هم ختم شي؟ پاکستان کې د فلمونو مواد جاج اغستو د پاره یو اداره سنسر بورډ په نوم موجود ده، او د هم د فلم نشر کولو اجازه ورکړی ده. دغه شان د فلم هدایتکار سرمد خوسر هم وایي چې په دې فلم کې داسې سمواد هم نشته چې د اسلام یا مذهبي خلکو پر ضد وي. پاکستان کې د وخت په هندي فلمونو هم بندیز دی، او پاکستان دننه هم ډېر کم فلمونه جوړیږي. او دا ډومبه ځل نه دی چې په یو فلم ځکه بندیز لګېدلی دی چې پکې په مذهب خبره شوې ده. د نن وړاندې عاشر عظیم نومې یو هدایتکار فلم چې نوم یې مالک وو باندې هم ځکه بندیز لګېدلی وو چې پکې د سرکاري افسرانو غلا خودل شوی و.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انسټاګرام @VOA دیوا، او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. تاسو ته په بل مهم موضوع باندې راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې د پولیو په اړه دا راپور دی. خبر پښتونخوا کې د پی ټو نومي پولیو وایرس څلور نوي کیسونه راپور شوي دي. شاین شافریدی نور تفصیلات تاسو ته په راپور کې لري.
په مجموعي توګه په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پی ټو وایرس څلور پیخې را مخې ته شوې دي، او د سره سره په کال 2019 کې دغه شمېره 22 ته رسیدلې ده. د ترڅنګ 13 ورځې هم په پورا پاکستان کې د پی 1 چې کم د پولیو وایرس ډومبه ټایپ ته هغه څلور پیخې مخې ته راغلې دي، چې د سره په کال 2019 کې د پولیو کې سونو شمېره یو سل یو کم سلويخ ته رسیدلې ده. او د ترڅنګ لکی مروت نه چې کم پیخه راغلې ده هغه سره د کال 2000 سلور پولیو پیخی را مخته شوی دی. په دې اړه چې کوم سیاحت چارواکی دی غوی سره مونږ خبرې اترې شوې غوی هم دا ویناوه چې زیاتره کوم کیسونه مخته راغلي دي هغه د والدین لخوا خپل ماشومان ته ټیکې په وخت نه دی لګول شوی یا د پولیو پر ځای چې کوم واکسین ورکول کیږي اغه نه هم انکاریان دي. او دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا اتو ضلعو کې خصوصي پولیو کمپاین د 13 جنوري نه تر 16 جنوري پورې چلیدلې دي سرته رسیدلې دي چې په هغه کې تقریبا 20 لک ماشومان د دې هدف خو بیا چې کم کمپاین ختم شوې ده په دې کې یو کم سلوي زره ماشومان بچ پاتې شوې دي. هم په دې لړ کې 20 جنوري نه د صحت محکمې لخوا دا ویل شوې دي چې یو بل خصوصي پولیو کمپاین به چلول شي چې په دې کې کم پاتې شوی ماشومان دي یا کم ماشومان چې هغه د قوت مدافعت کمزورې وي هغه ته به واکسین ورکول شي د پولیو چې کم پر لپسې کې سونه راځي د دې مخه ونیسي. په دې وخت کې د ضلع خیبر چې کم سیمه ده د پولیو پی 2 وایرس مخې ته راغلی دی خو دلته څه ځایي خلک موږ سره موجود دي هغوی نظر به اخلو چې آیا داسې سیمه کې کله پولیو کیس راشي نو به سیتې یو والد د هغوی څه محسوسوي. ډېره مننه تاسو موږ اوریدونکو سره خپل پیژندلو کې او بیا چې کم تاسو به اوریج په لکی مروت یا د صوبې په نورو سیمو کې پولیو کې سونه راځي اوس په لنډی کوتل دغه سیمه کې رپورټ شوی دی نن تازه پیښه ده څه سوچ راځي څه ویره محسوسوي آیا خپل ماشومان تاسو د پولیو پر ضد واکسین کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد ایاز دی د خیبر سیمې اوسیدونکی. هر کله چې د پولیو کې سونه مونږ په نورو سیمو کې د هغې خبره اورو نو دومره یاره مونږ سره نه پیدا کیږي خو کله چې دغه نن ورځ یا مونږ د خپلې سیمې د خیبر سیمې نه مونږ خبر شوي چې دلته د پولیو کیس راغلی دی نو مونږ په زړه کې ډېره زیاته یاره پیدا شوې ده او مونږ دا نه غواړو نه برداشت کولی شو چې زمونږ بچی دی د پولیو بیماری هغوی ته ولګیږي هغوی دې لاس یا خپه شل شي.
زما نوم سالار شاه دی زه د دې ضلع خیبر اوسیدونکی یم. ضروری خو نه ده چې کمپین د خالی کمپین د وشي په کاغذ کې د شی راشي چې هغه صحیح طریقې سره هغه ویکسین واچولی شي که وا نه چولی شي چې کومه د هغې خپله طریقه ده که نه په هغې باندې واچول شي که وا نه چول شي. کله کله بیا داسې وشي چې بعضو خلکو په ذهن کې هغه یره ورچول شوي چېره دا سیز ښه شی نه دی که نه نو هغه بیا حکومت سره مغه نه کي باقاعده هغه نشان هم وله ولګوي خو هغه چې کوم کتری یا وا نه چولی شي نو مختلف وجوهات کېدی شي.
اوریدونکو تاسو واورئ څنګه چې په نورو سیمو کې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلعو کې داسې قسمه پیښه مخته راغلې چې کوم پولو ورکران دي هغوی به ماشومان ته ګوتې په نښه کولې. همدغه شان دلته هم داسې خبرونه مخته راځي چې ماشومان ته صرف چې کوم د دوی والدین او د پولو چارواکو ترمنځ کومه معاهده وشي هغه ماشومان ته ګوتې په نښه کي او بیا کترې نه چې یقینا چې همداسې چې کوم خامیانې هغه د دې خامیانو له وجې داسې قسمه چې کوم پولیو کیسونه دي هغه مخې ته راځي او دې چې کوم پاکستان د دې هدف ټاکلی و چې دې نه به پولیو وایرس ختموي نو په دې کې یو لوی خنډ جوړیږي.
وایس آف امریکا د وډه خبرونه دوام لري را سره ملګری اوسېږي. تاسو د پولیو په اړه وروستۍ تفصیلات واوریدل چې څلور نور نوي پیښې را مخته شوي دي. پولیو وایرس دا مهال په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې شتون لري او لا موجود دی. په دې لړ کې په دواړو هېوادونو کې پروپاګنډې هم کیږي د دې په ضد. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې WHO یونیسف په دوبۍ کې د افغانستان او پاکستان د خبریالانو لپاره د ټریننګ یو دستوره جوړه کړې وه چې څنګه به د دې پولیو په لپاره راپور کوي یا بیا چې کوم پروپاګنډا کیږي دا هغه به څنګه راپور کیږي. نعمت الله سردی هم د دستوره کې برخه اخیستې او ستاسو لپاره یو راپور تیار کړی تاسو وړاندې کوو.
د عرب اماراتو په شار دوبه کې د خبريالانو د تربیه لپاره د زمينه د WHO یونیسف سي دي سي او د متحده ایالاتونو د ګلوبل خبري رسنۍ لخوا برابر کړل شوی و. سپکې نه یوازې د وایس اپ امریکا د آشنا ډیوا او د مشال په پاکستان او افغانستان کې کارکونکو برخه اخیستی و، بلکې د افغانستان د شمشار ټلویزیون، د پاکستان او د عالمی انګریزي ورځپاڼې او د یو پاکستانی ټي وي چینل هم نیوز خبريالانو هم پکې ګډون درلودي. شو دغه خبريالانو ته د وبای نه جوړی په ضد عوامي شعور بیدارولو او دغه نه جوړی په ضد د پروپاګند مخ ولو په حق له ویل سو سپټول نه کیو خبريال باید څنګه د یودای شي نه جوړی په زد رپورټینګ وکي چې هغه ورځ د ابلی مخ پر جاتې دو روانه وي، لکه دا وخت چې پولیو په پاکستان او افغانستان کې څنګه د وبای نه جوړی بڑا اخیسته ده او دغه نه جوړی د مخنیوي کول د پاره په هلو زلو کې بی بنیاد پروپاګند مخ په څنګه ونیول سي. په دغه تربیه او پروګرام ته د عالمی ادارې سیټ یونیسف خارجي تربیت کارانو خبريالانو د پولیو او د نور نه جوړی په حق له خپل رپورټینګ کې شامل دو د پاره ګټور معلومات په خپل ویناو کې ورکو. امار شپیکس په پاکستان کې د عالمی ادارې سیټ د میډیا چارو استاد دی، دوی دی وته وویل چې په ټولنه کې یو خبريال باید د ټولنې د سیټ روغتیا په سنځو ښه خبر وي. د دغه تربیه مقصد هم دا دی
د دې استفاده خو اول دا چې پولیو رپورټینګ کې اکثر څه ټیکنیکل شیان دي او څه داسې شیان دي چې انسانانو سره تړلې دي، نو چې څومره زیات معلومات رپورټر سره یې هغه عمره ښه طریقې سره دا رپورټینګ کوون غواړي.
په دغه تربیه اخستونکو کې شامل د یو انګریزي ورسپانی پاکستانی خبريال زلفقار علي ودی وته وویل چې یو خبريال د سیټ چارو باید پر او مفصل رپورت ورکړي چې په هغه ادي خلک هم پوسی د دغه تربیه لاله دوی ګټور معلومات ترلاسه کوي چې هغه پر رپورتینګ کې دی بیا په شته توګه وکاروي.
دا ذمہوار کسان راغلي او کغه د دبليو ایچ او کغه د یونیسف او یا د نورو ادارو والا د هغه سره زموږ انټریکشن یو چې مخامخ ته ملاو شي نو سره ورسره فیمیلیر شي، نو که بیا تا ته څه معلومات پکار وي هغه تا ته چې کوم بیسک انفارمیشن وي د پولیو ریلیټډ هغه تا سره شیئر کولو کې تا باندې ٹرسٹ یو قسم ٹرسٹ پیدا شي چې هغه تا ته هغه معلومات درکړي او لکه هغه باندې ته بیا مخته فردر نور کار کوي شي. ولی چې هر سټوری لپاره تا ته څه نه څه معلومات داسې پکار وي چې هغه د سرکار سره تعلق لري یا د ادارو سره تعلق لري، نو هغه چې کله تا ته دا معلومات درکړي نو بیا سړی ته اسانتیا جوړیږي چې یو ښه رپورټ پیدا کړي.
د سیټ او روغتیا د چارو د پوهانو ترڅنګ د خبريالي اسرار رموز شودلو د پاره د وایس اف امریکا تکړه نیوز پروډوسرانو افتخار حسین ارشد علي او ابراهيم ناصر هم د خبريالانو تربیه وکا او د دې تدارو شول د پولیو په زیات باید رپورټینګ کولو په محل په خپل رپورت کې څه قسمه مواد شامل کړي چې هغه د ټولنې د پاره د مثبت معلوماتو ذریعہ ثابت شي. چې دغه تربیه په خپله شبو کې او خبريالانو ته اسناد هم ورکړل سو. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وی، چمن.
پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا وروستي او تازه خبرونه او رپورټونه ته وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدئ شئ.
و
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لیا دوام لري په بلوچستان سرشار کوټه کې هزاره ټولنې ژوند کوي او هم نن اغلته د هزاره کلتور او د کتابونو په لړ کې یو نندارتون کړي. تفصیلات اسلام سمسور پر راپور کې لري.
د کوټي هزاره ټاون کې د غخونه او مناګای د هزاره ژبې سره د اړلرونکو لژکیو د کلتور استازیتوب کوي. دوی خپل دودیز توکي شدي او دغه ډول رباب دوی د خپل د ژوند د ترخو کیسو د ویرولو لپاره ژغوي. د هزاره ژباک د دغه دوه ورځنی نندارتون په شټالو کې دوی خپل پخوانی توکي خپل پخسوي خواړه تاریخي او دودیز او خپل انځورونه هم یشوو او دغه ډول د خپل خوندوري موسیقي په ذریعہ باندې ګڼ شمیر خلک راجلب کړي وو. په مناګي کې چیرې چې شجی خواړه په خوي د شوزو د گزران توکي د شلومبو غړکا د پاموړ ننداره وا د هزاره قبلي و میرمن په دې باب ویي.
هزاره کې ثقافت هي اوس کا شو کرنا ہے
چې کوم هزارګي کلتور دی دا د هغه سرګندونه کوي چې موږ دلته دا څه راوړي دي. دا ټوله د هزاره د کلتور بشپړ ژواک سرګندوي. دوی د خپل اتلانو عکسونه هم د نندارې لپاره یې شو. د هزاره قبیله د ځوانانو د بیلابیلو مدني ټولنو له لوري د کتاب د درنښت پاک لباندي درې ورځنی میله هم پرانستل سوی و. په دغه میله کې د کتاب سیمبول یا علامتونه هم راځړول سوی وو. په میله کې زیات شمیر ځوانان لیدل کېدل او دغه ډول زده کوونکي نجونه او ښځې هم راغلي وې. د هزاره قبیله یو انجلۍ وایي
جو بک ریډینګ می جن کو انټرست نه یې وو انټرستډ هو رہے اس سے
د زده کړې لپاره ډیر څه ترلاسه کوي چې کم چا د کتاب د لوستلو شوق نه درلودي هغه هم په دې کې ډیر دلچسپي اخلي. هغه هم د کتابو لپاره را روان دي. دلته ډیر کتابونه فلورل کوي. د کتابو د ملي انتظام کوونکو ویل چې ځوانان دلته اوسم له کتابو سره ډیره مینه لري. دوی د کتابو په بای کې په سلو کې 55 سووان یا ارزان بای کتابونه ورکول. لوی مرامده او چې ځوان نسل بیرته د کتابو مطالعې ته رغبر کی. حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټا.
وایس اف امریکا دی وده د امریکا په سنټ کې د صدر ترامپ ته مواخذه کولو لپاره بحث لپاره 15 مورز هم دوام لري. د دې څخه وړاندې د ډیموکرات منیجرانو په صدر ترامپ په ضد تورونه ولګول او د نن څخه به د صدر ترامپ وکیلان د دې سپیناوي کوي. تفصیلات نور تاسو د نصر الله پر راپور کې لرو.
په سنټ کې د مؤخزه پر روان بهیر کې د امریکا کانګرس ته استادو جرګې مشرانو په درې ورځو کې خپل دلیلونو وړاندې کول وروسته د صدر ترامپ د وکیلانو خالی شنبه په ورځ د جنوري په 15 د امریکا په سنټ کې خپل دفاع پیل کړ. د سپینې ماڼۍ د کونسل مشر پیټ سپلونی د صدر ترامپ د پاره د خبرې نه پیل کړ چې د ډیموکراټک مدیران یا منیجران په دې کې ناکام شوي چې خپل هدف یا مطلب ترلاسه کړي. خغلی سپلونی زیاته کړه چې موږ باور نه لرو چې دوی هغه څه لپاره چې دوی یې ستاسو نه غوښتنه کوي د دوی مسؤلیت پوره کولو تنګ دي شوی دي. خالی سپلونی ویل چې دوی دلته راغلي چې د امریکا په تاریخ کې په انتخاباتو کې تر ټولو لوی لاسوهنه وکړي خو موږ به چاله دا اجازه ورنکړو. دا به زموږ د آئین سرغړونه وي. دا به زموږ د تاریخ ته نقصان رسونه وي. دا به زموږ مستقبل زمواریان ته نقصان رسونه وي. او تر ټولو نه زیات مهمه دا چې په تاسو باندې د امریکې د خلکو سپیزلی باور سرغړونه به وي. د سر ترامپ په دفاع کې دلیلونو ته کتنه اړتیا لري چې پر روانه اونۍ کې به یې نور جزئیات ښکاره شي. او وروسته بیا سپینې ماڼۍ مرستیال وکیل مایکل پرپورا د ایډم شیف خوندې کړې د 15 جولای د صدر ترامپ او د زلنسکي د خبرو یو ویډیو وغږوله چې ویل دا د مواخذې د قضیې مرکز دی. ښاغلي پرپورا د ایډم شیف او نورو ډیموکراټانو د بدنامولو یوه هڅه کې ویل چې دا دروغ یا جالي دي. دا هغه رښتینې ټلیفوني خبرې نه دي او دا سره څه ثبوت هم نه دی. خغلی شیف د ویډیو اوریدل وروسته د ټلیفوني خبرو په اړه ویل چې په دې کې صدر ترامپ هڅه کوله چې هغه خبره ورسوي. سرشم تورن دی چې د جولای په 15مه نیټه په کال 2019 کې د یوکرين د صدر زلنسکی نه په ټلیفوني خبرو کې د 301 میلیون ډالرو امداد په بدل غوښتنه کړې و چې د امریکې د پخوانی نائب صدر او په 2020 ټاکنو کې د ډیموکراټیک ګوند ممکنه امیدوار جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن چا چې د یوکرين په ګیس یو کمپنی کې کار کولو په اړه د کرپشن پلټنې وکړي. مقصد یې سیاسي ګټه ترلاسه کول و. په ټلیفوني خبرو کې زلنسکی ویل چې یوکرين د امریکې فوزي امداد ته اړتیا لري. سر ټرمپ جواب کې ویل زه دا غوره کوم چې تاسو موږ سره لږ خو وکړي، او بیا یې د صدر زلنسکی نه غوښتنه وکړه چې د بایدن خاندان پلټنې دې پیل کړي، او بل دا چې د امریکې په 2016 انتخاباتو کې روس نه بلکې یوکرين لاسوهنه کړې وه. یار دی وی چې صدر ټرمپ به د امریکې په 2.5 کال تاریخ کې دریم صدر وی چې په سینټ کې د مؤاخذه بهیر روان دی.
قدر مون اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دی وای وساته خبری خبرونه د مهال پای ته رسیدي. مننه چې را سره ملګری واست. زه کلسوم کاکړ ومه، تاسو ته شپه وړاندې غواړم.